سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. د خبري مجلې ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنه وایي مشهور یوټیوبر همین افغان را خلاص شوی دی. د ټولنې نن پر خپلې فیسبوک باندې د خبره کړې ویلې چې د همین موضوع حل شوی او اوس په خپل دفتر کې دی. له دې وړاندې په کابل کې د طالبان امنیت قمندانۍ ویلي وو چې پیژندل شوی افغان یوټیوبر همین افغان د پښتنو ګرویګونو لپاره وربلل شوی دی. د دې قمندانۍ ویاند خالد زدران نن په خپلې شبکې لیکلي وو چې همین افغان د هغې زړې ښځې د کورنۍ شکایت پر اساس احضار شوی دی چې څه موده مخکې د ورسره خبرې کړې وې او د دوی له اجازې پرته د هغې ویډیو اخیستې وه. ښاغلي زدران د افغان ساینه هم کړې ده ویلي دي چې طالبان هڅه کوي دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د پنجشنبې په ورځ راپور کړل شوی و چې همین افغان او صدر همکارانۍ په کابل کې د طالبان لخوا نیول شوي دي. تر دې مخکې هم د اجمل حقیقي په ګډون زندور یوټیوبران او خبریالان نیول شوي، خو زیات وخت یې طالبان د نیولو دلیل په اړه باندې څه نه وایي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار وایي دوی د خپلو ځینو شریکانو په همکارۍ په پوهنه، روغتیا او د معیشت د فرصتونو د ملاتړ په برخه کې د ځینو اړوند افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه په خپلې شبکې لیکلي دي چې دوی به د سعودي عربستان د پراختیا صندوق او د اسلامي پراختیا بانک په مالي ملاتړ دغه مرستې برابرې کړي. دغې ادارې ویلي د دغو مرستو له لارې به وکړی شي تر ډېر زرو زیاتو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. په لرو پرتو د طبیعي افاتونو له کبله پر زیانمنو شوو سیمو به هم تمرکز وکړي او ته نوي روغتي مرکزونه به جوړ کړي چې تر 15 لکو زیات کسان به ترې ګټه واخلي. د ګډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی به د لاسي صنعت ودې ته هم زمينه برابره کړي چې راستنه شوي یا بي ځای شوي کورنۍ په خپل پخو ودرېږي. د تاجکستان چارواکو مسکو ته نږدې د کنسرتونو په یو حال د تیر جمعې د حملې په تړاو د نهو کسانو د نیولو خبر ورکړی. په تاجکستان کې ځایي رسنیو نن د امنیتي سرچینو په حواله د خبره ورکړی دی. ویل شوي دغه نهه کسان د دوشنبې ښار په وحدت کلي کې تیر دوشنبې نیول شوي. یوې بلې سرچینې نن د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته ویلي چې په نیول شوو کې ګڼ شمېر ځوانان دي. د تاجکستان د قانون د تنفیذ ادارې تیر سهشنبې هم د هغې تروسي حملې د پلان په شک د شپږ کسانو د نیولو خبر ورکړی و. د روسیې د پلازمېنې مسکو په څنډه کې په هغه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی، د روسیو شمېرو له مخې 133 کسان مړه او شاوخوا 100 کسان لا هم ترې تم دي. او د ترکیه امنیتی ادارو نن خبر ورکړی دی چې ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د می میاشتې پر نهمه امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي. د لکل شي په 2019 کال کې اردوغان له پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره چړی کې ور سره بهتره وی کتلی و. نوموړی وار دی چې نوموړی واشنگټن ته سفر کوي. کله چې جو بایدن د 2020 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګټون کوي شو، انقره د مخامخ کتنې د زمینی برابرولو هڅه کړې ده. د ناتو د غړو هیوادونو ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله خړې پړې شوې، خو په جنوري میاشت کې وروسته له هغې بهتره شوې چې انقره په ناتو تړون کې د سویډن د غړیتوب موضوع تایید کړه. په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب موضوع 40 میاشتې وځنډېده چې د واشنگټن د بې حوصلتوب سبب شوې وه. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په بجله کې را سره د مطالب اوریدلی شئ. وړاندې به را سره واورئ چې مشهور یوټیوبر همین افغان را خوشې شوی ده چې څنګه را خوشې شوی او له هم د طالبانو په بڼه کې څومره افغان فعالان د خبریالانو په شمول باندې بندیان دي. په دې اړه به څه وړاندې جزئیات درکړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا هغه اندېښنه به هم در سره شریکې کړو چې وایي له هم طالبان په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. بل پلو بیا افغان مېرمنې په سړکونو او لارو کې د طالب چارواکو له برخورد شکایت لري.
رانوتم تو پنچای پلاس کې د مستقیمې د خزي ته ونیو. زه دومره وېرېدلم ما ولې څه شي سوي څه خبره ده. ډرایور ورته وایي دا یې زو د مولوي صاحب.
اندرنګه ګوندی پاکستان ته به هم ورشو او د چینی جنرالانو د وجل کېدو په اړه باندې چې دوی د دغه کار په وجه باندې هلته د دوو مهمو بندونو د جوړولو پروسه درولي. په دې اړه به هم چوس یاد درکړو. همدارنګه د ټکنالوژي له نړۍ به هم خبر کړو. نور مقاله مشتمل سیمه لپاره
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. دا طالبان حکومت د پنځم به پروز یو افغان یوټیوبر همین افغان او د هغه څلور همکاران نیولی وو، خو اوس د خبرالانو خپلواک ټولنی ویلی دی چې همین افغان را خوشی شوی دی. دا چې کله را خوشی شوی دی او د طالبان حکومت په جړه اخکارت ویلی دی کنه ورزو سنکه کړه سنه جنې تام ستړی مشه په خیر اغلی که تاسو د همین افغان د را خوشی کېدو په لرستي جزئیات راکړي.
سلامونه، وخت مو په خیر فرید جانې. د طالبانو حکومت له خوا د افغان فعالانو د نیولو په دوام تازه په کابل کې یو افغان یوټیوبر او دغه څلور همکاران نیول شوي وو، خو طالبان ویلي وو چې نوموړی ازار شوی دی. خو تازه څرنګه چې تاسو ویلي د خبریالانو ټولنې او همداشان خالد زدران د طالبانو د امنیه قمندانې ویاند تلونیز خصوصی رسنۍ سره په مرکه کې دا خبره تایید کړې چې نوموړی بیرته خوشی شوی دی. همایون افغان او همکاران د مارچ په 28مه د طالبان حکومت لخوا حوزې ته بلل شوي وو. له موضوع څخه یوې بخبري سرچینې او همایون افغان ته یو نږدې کس چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، موږ سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې وه. ویلي وو چې نیول شوي کسان د چچې ته وړل شوي په دې اړه کوم معلومات نشته، خو د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قانې بیا موږ ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې همایون افغان د یوې سپین سرې مېرمنې د کورنۍ له اجازې پرته له هغې سره مرکه شریکه کړې وه او د هغې مېرمنې د کورنۍ د عریضې پر بنسټ بن حوزې ته رابلل شوی دی تر څو وضعیت رامنځته شي. کابل کې د طالبان حکومت د امنیه قمندانې ویان هم دا موضوع تایید کړې وه. هم غوښتل د نیول شوي یوټیوبر له کورنۍ سره هغه مهال خبرې وکړو خو ونه توانېدو. هماغلی دا کېږي چې د کابل په دشت بچي سیمه کې هم درې معترضې خویندې آزاده نادیا او الها رضایی او د دوی ورور یحیی رضایی هم د دوی له کوره د طالبان حکومت لخوا د مارچ په 28مه نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو خور تمنا رضایی ادا کوي چې خویندې او ورورې په داسې حال کې له کوره نیول شوي دي چې په کور کې بل څوک نه و. او نوموړي وایي چې دوه خویندې د 13 کلونو کم عمر لري او په ټوکې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې غورځنګ کړی وي. تمنا رضایی زیاته کړه چې کورنۍ هڅه کوي د موضوع د سیمې د مشرانو له لارې حل کړي. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه موږ ته کوم معلومات موږ سره نه دي شریکه کړي او دا په داسې حال کې دی چې د ښځو حقونه یو شمېر فعالان هم ادا کوي چې د طالبان حکومت لخوا د معترضو مېرمنو د نیولو دوام د دوی د چوپتیا لپاره یو اقدام دی. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان سنا کاکړ وه چې په کابل کې د مشهور یوټیوبر همین افغان د را خوشی کېدو همدارنګه په دشت برچي سیمه کې بیا د یو شمېر افغان ښځو د نیول کېدو په اړه باندې روستي جزئیات راکړل.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. افغانستان کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقونو د نقص په وړاندې اقدامات وکړي. نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په اتم عمومي غونډه کې د خبر پر مهال وویل اوس د اقدام وخت دی نه د خبرو. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم وایي نړیواله ټولنه دې د خبرو پر ځای د طالبانو په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل اکرام اکرام نور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشوای په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص لپاره نشي غورځول کېدای او باید نړیواله ټولنه د طالبانو لوري د بشري حقوقو د نقص په وړاندې اقدامات وکړي. نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په اتم عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل اوس د اقدام وخت دی نه د خبرو، او ټینګار وکړ چې د ویانا د بیانې لمخې باید د دغه مسایلو په وړاندې اقدام وشي. خغلی اندیشه لغړو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د هر فرد د انساني کرامت د خوندیتوب لپاره د خپلواکو څیړنو د ترسره کولو او د مجازاتو څخه د مافیت په وړاندې له دوی سره ودرېږي. نوموړي دا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د انساني کرامت اصل ګواخي.
غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، د ټولنې د هر قشر شکنجه او ناوړه چلند د افغانانو د ژوند حقیقتونه دي. د طالبان حکومت ما په هیواد کې د انساني کرامت اصل ګواخي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په تیرو نږدې دریو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه غونډې وکړې او اعلامیې خپرې شوې، خو پایله یې ورنه کړه او د طالبانو په سیاستونو هیڅ راز اغېز ونه کړ. دوی هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې عملي اقدامات وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
آخر ما منتظر چی هستیم؟ جامعه جهانی
بالاخره موږ د څه شي انتظار کوو؟ نړیواله ټولنه د څه شي انتظار کوي؟ ملګري ملتونه چې د بشري حقوقو د خوندیتوب دنده لري په افغانستان کې ولې باید بشري حقوقونه خوندي نشي؟ په افغانستان کې ښځې هر ورځ له ستونزو سره مخ کیږي، هر ورځ جنسیتي تبعیض رامنځته کیږي. موږ عمل غواړو، داسې نه کیږي. باید نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له دې وروسته عملي اقدام وکړي.
باید جامعه جهانی، ملل متحد وارد عمل حال شوند.
در خود در حقونه وی بلی فعالی نرگس سادات ویل
اگر واقعا جامعه جهانی
ترختی هم نریواله طولنه و در بشری حقونه بیلا بیل بنسوتون غواری در افغانستان در خود لپاره لسترول نولری ترختی هم غواری چه در افغان میرمنو ترشاوه داریگی او در خود و غکشی نو طالبان دیل سخت و بندیزونو سرمخ کری او مالی مرست دیور سر بندی کری
بگیرند کمک ها را سرشان قطع کنند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د ژوند په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له لورې په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، خو طالبانو په وار وار ادعا کړې چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې د ښځو د حقونو بېلابېلو بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی وایي په هرات ولایت کې ډېرې زلزله ځپلې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړی چې پکې راغلي په افغانستان کې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان ساتندویه، بیړنیو مرستو وړتیا او همدارنګه ملاتړ ته اړتیا لري. په دغه ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلې د خپل سخت ژوند او دغه شان د خپلو شدیدو اړتیاوو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم شکایت کړی دی چې له دوی سره په کافي اندازه مرستې نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په اته ویشتمه ناوخته یې خپور کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپلو استوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو این ایف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې ښه والی رانشي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ نهه شپېته زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو این ایف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې سل زره کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دغو زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه ور اوښتي دي. د دې ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ناصر نوروزی له باران وروسته د تقي نقي د کلي د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات بود، همې خونه های گلی که ما در پیشتر ما شما گفته بودم که
باران دیرو در خط کورونا طول رنگ شویدی، دیره کورونا در ارختون و لعمل ویجار شویدی، اکثر کورونا چه درز درلود لمن زدلی، در زین و کورونا خراب شوی، خیمو که جوان کوی، نور چه وایم چه دوی چه تارتیال دی، خوراکی تو که پزنگری توگا زمان پخپل کلی که دیر خلق بیواز لدی.
مواد خوراکی وینا، مردم بلخصوص مغری خود ما، مردم غریبی هم.
یوه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړي په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم، په خیمه کې اوسېږم. کور مو ټول درس کړی، له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سختې زلزلې وشوې. لومړۍ زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په اوومه نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډېر ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نړیوال بانک، اروپایی ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک خپور کړی. په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ګاونډي پاکستان ته وروسته ورزو خطر غي وړاندې د ټکنالوژي د نړۍ یو خبر. امریکا تیر کال د فضايي تحقیقات په برخه کې تر ټولو مخکخ هیواد وو چې بیلابیلې فضايي بیړۍ مریخ ته لیږلي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې نور هیوادونه هم په فضايي تحقیقاتو کې فعال شوي. د شکم هیوادونو دی په دې راپور کې اورو.
2023 کال د انسانانو لپاره د فضایي څېړنو او سفرونو له نظره مهم کال و. له ډیرو کلونو راهیسې امریکا او روسیا په فضایي تحقیقاتو کې مخکښ هیوادونه ګڼل کیږي، خو په تیر کال کې چین، هند او جاپان هم په دې برخه کې لوی ګامونه واخیستل. له بلې خوا سپیس اکس شرکت فضایي ټکنالوژي ته نوره پراختیا ورکړه او د سپوږمکۍ په وسیله په مستقیم ډول د پیغامونو د لیږلو او تماس نیولو وړتیا وازمویله. سپیس اکس فضا ته د سپوږمکیو د لیږلو بهیر چټک کړ، تر دې چې د ورځې 3 وارې ولیږلې. همداراز سترو فضایي تلسکوپونو مهم کشفونه وکړل. جاپاني څېړونکو اعلان وکړ چې په نړیوال فضایي تمځي کې د موشک جنین وازمایه او په نورمال ډول یې وده ورکړه. د څېړنې وښوده چې په فضا کې د انسان تولید مثل ممکن دی. دوی د 2021 په اګست کې نړیوال فضایي تمځي ته د موشک کنګل کړل شوې نطفه واستوله. جاپان پر دې سربیره د سلیم په نوم ستور بیړۍ د 2023 په سپتمبر کې فضا ته ولېږله چې د کرسمس په ورځ د سپوږمۍ مدار ته ورسېده. جاپان یو لینډر هم سپوږمۍ ته ولېږه. جاپان له امریکا، روسیې، چین او هند وروسته فضا ته مخه کړه. تیر کال هندوستان د فضایي اکتشافاتو په برخه کې سترې بریاوې لرلې. دغه هیواد اکس ری سپوږمکۍ فضا ته ولېږله او د هندوستان د فضایي چارو ادارې د 2023 په سپتمبر کې آدیتا ال یو ستور بیړۍ فضا ته واستوله چې د لمر په اړه څېړنه وکړي. پر دې سربیره هند چاندریان درې سپوږمکۍ ماموریت ترسره کړ. دا سپوږمکۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته واستول شوه چې پخوا پکې ډېرې څېړنې نه وې شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته. وسم ګاونډي پاکستان ته ورزو. په دې وخت کې د 15 چینی انجینران له وجل کېدو وروسته چینی قراتزانو په پاکستان کې د اوبو د 2 لویو بندونو د جوړولو کار درولی. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د پاکستان چارواکو نن جمع د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د تیرې سیشن به له پیښې وروسته چینایي کمپنیو د 2 بندونو د جوړولو چارې وځنډولې. تیر سیشن به د خیبر پښتونخوا ایالت د شانګلا سیمې په بشام غرنی ساحه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې 15 چینایي انجینران او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل سول. په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو پاکستانی چارواکی چې د نوم لا اخیستلو ډډه کړې د فرانسې خبری اژانس ته نن جمعه ویلي، له تیرې 4 شنبه د چین ګیژوبا سهامي شرکت په خیبر پښتونخوا کې د داسو بند درغونې چارې ودرولې. د زیاته کړې چې د پاور چاینا شرکت بیا د دیامر بهاشا بند د جوړولو چارې ځنډولې دي. دغه چارواکي ویلي دا مهال 225 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې په کار بوخت وو او 500 نور د دیامر بهاشا په بند کې. د پوینا تر پیښې وروسته چینایي انجینران چې د بیارغونې د دغو پروژو ساحو ته څیرمه ژوند کوي دغو ځایونو ته له ننوتلو راګرځول سوي دي. راپورونه وایي چینایي کمپنیو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د بیارغونې د دغو ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نویو امنیتي پلانونو سره راسي. هم د پاکستان او هم د چین لپاره د چینایي وګړو د امنیت موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه چینایي وګړي زیات وخت د افراطي وسلوولو په حملو کې په نښه کېږي. د 2021 د کال په جولای میاشت کې بیا په یو ځانمرګي برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. 14 هغه موټر ته څیرمه وسوه چې چینایي او پاکستانی انجینران یې لیږدول، او تر پیښې وروسته چینایي کمپنیو هلته خپل کارونه وځنډول. تر هغه وروسته پاکستان د سیپک یا د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د اړوندو پروژو امنیتي تدابیر سخت کړل. چین له پاکستان سره یو ځای د اقتصادي دهلیز یا لارې سیپک پر پروژو څه باندې 15 میلیارد امریکایي ډالره پانګونه کړې ده، چې پکې د بلوچستان د ګوادر بندر هم شامل دی. دا پروژې د چین د یو کمربند یوې لارې په نوم د لوی پروژې یوه برخه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه ویلي، پاکستان او چین به پر سیپک پروژو کار ته دوام ورکوي او خپل منځي همکاري به زیاتوي.
له خبرونو ور اخوا
پایوش میر ولایتونو کې ځینې خزی دا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د محتسبینو کارکونکو له خوا ډېرې ځورول کېږي. دوی وایي که په حجاب کې هم وګوري په ټوکې د طالبانو د حکومت د کارکونکو له لوري دوی ځورول کېږي او په سړکونو درول کېږي. دا په اصل کې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت خبرو کړی چې د دوی د مشر ملا هیبت الله له لوري د شکایتونو د اورېدو قانون توشي شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی. تفصیل په دې راپور کې
تفلم دا بافالو مې ځل نو مې کارت ما یې کې گرفتم 14 مې کمې پوینډ دا مې اصلا بو د ټول فروشي 4 تا متصبي نامه
د کندز ولایت اوسیدونکو د ادعا کوي چې طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري زورول شوی. نو موري چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خود له ډډه کوي وایي چې سره له دې چې خزي اسلامي حجاب مراتبي خو د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره چې له کوره وځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
ماشوم مې په غېږ کې لږ نرمي وکړه، ما چې غلی کوه ټیکری مې لږ ولویده. همدلته له موبایل پلورنځي څو محتسبین راغله او ما ته وویل چې ولې. ما صرف دومره ورته وویل چې ماشوم مې ژړل، ځکه بده پرې ولګېده او ډېر بد رفتار یې راسره وکړ. غوښتل یې چې لاس راباندې پورته کړي، نورو خلکو پرې نه ښودل او بیا یې راته وویل چې په دې شکل دې بازار کې ونه وینو. زه راغلم خو فکر کوم تر کوره یې خامخا تعقیب کړی یم.
د کابل ولایت اوسیدونکي لیما هم وایي کله چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له کوره بهر وځي په ښار او بازار کې له داسې ډېرو پیښو سره مخ کیږي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
بله ورځ یو چیرته تلم په بس کې کېناستلم، نو هلته چې کېناستم یوه ښځه ناسته ده، یوه مور وه، نو یوه مور ناسته ده تر څنګه یو هلک ناسته ده، نو ټول خلک ناست دي په بس کې. نو په دې صحنه کې یو د دې امر بالمعروف راننوتم، توپنچه یې په لاس کې ده او مستقیمه یې دا ښځې ته ونیوله. زه دومره وویرېدلم، ما ویل څه شی سوي، څه خبره ده. ډرایور ورته ویل وایي دا یې زوی د مولوي صاحب، په ډېر بد انداز یې ورته وکتل.
دغه شان د کابل ولایت یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې خپور شي ورته ادعا لري.
څه وخت مخکې د کډایګرو ښځو د ټولولو کومه پروسه پیل کړې وه چې هغه ښځې بس هغوی د نانوایي یا دغو ځایونو مخکې کېناستلې، د خیرات د ټولولو لپاره نو امارات ته ټولولې. حتی ښځو ته یې ورونه ورکول، ځکه هغه ښځې ډارېدلې وېرېدلې، نه پورته کېدلې رنجر ته، موټر ته نه پورته کېدلې. نو بیا یې چاپېړې ورکړې د ښځو، لرګي ورسره وه، باندې لرګي باندې وهلې او په زوره باندې موټر ته کته کولې. په خدای حتی د ډېر پاخه عمر لرونکي ښځې هم وي، کیسې سپین سرې وي، زړې وي.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت تیوري په ومه نیټه پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شکایتونو د اورېدو قانون توشیح کړی او په رسمي جریده کې یې خپور کړی دی. یاد قانون چې یوه مقدمه دوه فصلونه او 23 مادې لري، دغه وزارت ادعا کوي چې د عدالت د پلي کېدو په موخه جوړ شوی دی. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي خلک باید شکایتونه له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سره ثبت کړي او له یاد وزارت څخه غوښتل شوي چې د شکایت کوونکو مسؤلیت خوندي او شکایتونو ته یې قانوني رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایاتو د اورېدو مرستیال سید علي صدیق الله د وري په وهمه نیټه په یوه خبري کنفرانس کې د یاد قانون په اړه وویل:
دا قانون په هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسي خلک زنانه وي او که مردانه وي چې د حکومت د خلکو څخه د ادارو څخه که د وزارت دفاع د کارکوونکو څخه که د وزارت داخلي د کارکوونکو څخه که د والي صاحب څخه که د ولسوال او د نورو کارمندان څخه شکایت لري همدغه شکایتونه موږ اخو.
نوموړی ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله شکایتونه کم شوي او تر ډیره شکایتونه د طالبانو د حکومت د پوځیانو حتی محاکمو په برخه کې ثبت شوي دي. د ده په ټکو تیر کال په کابل کې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت شوي خو سږ کال 1122 شکایتونه ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د مدني فعالانو، لیکوالانو، خبریالانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه شوي، وهل شوي او آن یو شمېر یې اوس هم په زندانونو کې په بې برخې که وضعیت کې شپې سبا کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېده. په پای کې به واورې چې د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیر 31 کال شاوخوا 1200 افغانان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزه په نوم یو راپور خپور کړ او په کې یې زیاته کړه چې دا شمېر په تېرې یوه لسیزه کې د افغانانو د مړینې دی.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په 2023 کال کې په تېرې یوې لسیزه کې د کډوالۍ په لارو کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزه په نوم د یوه راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې تیر کال شاوخوا 1200 افغانان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې دا شمېره په 2023 کال کې د ثبت شوي 133 قضیو په پرتله زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې له 1000 څخه زیاتې د مړینې دا پېښې له افغانستان څخه د ایران په لاره ثبت شوي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په ټولنیز ډول 1522 کسان د کډوالۍ په لارو وژل شوي او یا ورک شوي دي چې دا په تېرې یوې لسیزه کې د هر کال په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده او په نړۍ کې د کډوالو د مړینې په شمېرو کې 40% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور پر بنسټ د 2014 او 2023 کلونو ترمنځ په تېره یوه لسیزه کې له 3000 زیات کسان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي چې له پېژندل شویو هرو دریو کسانو څخه یو یې د افغانستان، میانمار، سوریې او ایتوپیا په ګډون له جنګ ځپلو هېوادونو څخه و. په ورته وخت کې یو افغان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او 25 کلن ورور یې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د کډوالۍ په لاره مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
دوی ایران ته ولاړل، له تهران څخه ترکیې پولې ته ولاړل، له پولې تیر شول، خو د وان په سیمه کې ونیول شول. 8 ورځې یې په کم کې تیرې کړې، بیا یې له پولې بېرته رد کړل او دومره یې وهلي وه چې ورور مې کوما ته تللی و او کوچنی ورور مې چې له هغه سره و په ډېرې سختۍ هغه د پولې له سیمې وایست او د ایران روغتون ته یې ورسوه. 8 ساعته په کوما کې و او بیا وفات شو.
د کډوالۍ چارو یو شمېر فعالان د IOM د نوي راپور محتویات په افغانستان کې د نامناسب حالت بیانونکي بولي او وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان په تېره بیا ځوانان له احتمالي خطرونو او اقتصادي ستونزو څخه د تېښتې په هڅه کې دي، خو په دې نه پوهېږي چې د کډوالۍ لاره خطرونو سره مل ده. یو له دوی څخه باقر احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2023 کال کې د کډوالۍ په لارو د افغانانو د مړینې کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د کډوالو چارو ادارو دې ستونزې ته کمه پاملرنه کړې ده.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا نگه
په یو کال کې د 1200 کسانو د مړینې شمیر د اندېښنی وړ دی. خو له بده مرغه هغه ادارې چې په نړیواله کچه د کډوالو مسؤلیت لري یوازې په ارقامو او راپورونو بسنه کوي او افغان کډوالو ته هیڅ ډول د لیدو وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
مهاجرین و آوارگان افغان انجام ندادن.
په داسې حال کې چې لڅ باندې ویل سي سي رئیس د افغانانو کډوالې د پام وړ د خود راپورونو لمخې د طالبانو له بیا سلی وقمنی دوه رئیس یو شمیر افغانان د ګواښونو، بیروزګاری، د زده کړې خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او له ناقانونه لارو کډوالۍ ته مخه کوي. په دې موده کې په اوبو کې د ډوبېدو، سړې هوا، د غلو د بریدونو، د انتقال په وخت کې په وسایطو کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د نارینه و ښځو او ماشومانو مړه کېدل له ناقانونه